السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین 3 بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2013 کال د جولای 14 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونو پرګنې هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنهری نه خبرونه وو
سلام شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه د منځنۍ او جنوبی آسیا د پاره د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز پرون په پینډه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی دی. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو پر ریاستي ادارو غږ کړی دی چې د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه دی داسې خبرونه نه خپروي چې په ولس کې ویره خوروي. او د شام په هم صبح کې د داعش ډلې مشر ابو بکر البغدادي زوی حذیفه البدری وجل شوې. د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي وزیر الیس ویلز پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی دی. د پاکستان د فوج اماړیکو څنګه آی ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې الیس ویلز د جنرال قمر جاوید باجوا سره په دوه اړخیزه اړیکو د سیمې په امنیت او د پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ په موضوعاتو خبرې کړې دي. الیس ویلز د جولای لومړۍ تر درېیمې نیټې په اسلام آباد کې وه. پاکستان ته سفر مخکې الیس ویلز په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امن او پخلاینې د خبرو په پرمختګ کې ګاونډي هیواد مهم کردار ترسره کولی شي، خو تورې لګولې وو چې پاکستان په دې برخه کې د اړتیا وړ ګامونه نه دي اخیستي. پاکستان تل داسې تورونه رد کړي دي او وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي او په دې لړ کې مرستو ته آماده دي. په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو پر ریاستي ادارو غږ کړی دی چې د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه دی داسې خبرونه نه خپروي چې په ولس کې یره خوره شي. پرون په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې نیکټا چارواکو د سینټ غونډې ته ویلي وو د وسلوالو لاړخه د 12 ګواښونو راپورونه ورته ترلاسه شوي چې پکې شپږ سیاسي مشرانو ته پیښتي. د جماعت اسلامي یو مخکښ پروفیسر ابراهیم بیگا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
نہ ہم تاریخ دو میٹنگ ہم را غوښته دي طالبان هم دغه نیکټا په هډ کوارټر کې غټولو سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکړې ده او هغه اصل طریقه ده چې پاره کې کمرې دنه خبرې اترې وشي د هغه د پاره څه ترتیب جوړ شي او دا چې د خپل طرفه په عوامو کې او په ولس کې داسې خبرې خپرې نو د دې خو خاص ارمنې
د پاکستان نگران حکومت هوډ خودلې دی چې ټول سیاسي ګوندونو ته به د انتخاباتي حلو ځلو لپاره یو ډول حالات برابروي او شفاف انتخابات به باوري کوي. د باړې تحریک متاثرین ډلې مشرانو غوښتلي چې حکومت د ورلا په پیښور او نوخار کې د انتخاباتو لپاره ځانګړي پولینګ مرکزونه پرانیزي. پرون په پیښور پریس کلب کې د ډلې مشرانو یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل هغه کاندیدانو ته به ووټونه ورکوي چا چې ورسره د کډوالۍ پر وخت مرستې کړې دي. د تحریک متاثرین یو مشر ګلشریف په دغاړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ ووټ چکم دی بره رای خیبر ایجنسی کې دلته زمونږ ووټ چکم دی علاقه سرکار لندره راوخته مونږ دا غواړو کنه چې را مونږ تکا چیرې دا دغه ملو شوی ویل تکي نو مونږ به دا ووټل تکي بول کړي مونږ تلته بکسی راغلي وي پولیټیشن مونږ ته ملو شوی وي.
چارواکو د بې ګورشو خلکو د دې غوښتنو په جواب کې لاس نه دی ویلې. په باړه کې د فوجي عملیاتو او امنیت د خرابې وضع له کبله بې کور شوي ګڼ شمېر کورنۍ اوس هم په پېښور او نوخار کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د پنجاب په لاهور کې د بارانونو له کبله د یو شمېر کورونو چتونه راپرېوتي او د بجلی د کرنټ لګېدو له وجې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د پنجاب د موسمیاتو محکمې ویلي چې پرون په دغه صوبه کې 252 ملي میټره باران شوی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا د شبقدر په سرو کلي کې د بارانونو له وجې د یو هوټل چت راپرېوتی دی چې څلور کسان پکې جوبل شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د روان کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمېر څه باندې 3.5 لکو ته رسېدلی دی. دې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کډوالو کې زیات شمېر د هغو دی چې له ایران څخه ایستل شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان څخه افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمېر 19,000 یاد کړی دی چې د آی او ایم د راپور په بنسټ ټول بې اسنادو کډوالو. اٹکل کیږي چې دا مهال تر 2 میلیونو زیات افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. د شام په حمص صوبه کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي زوی حذیفه البدری وجل شوی دی. دا خبر پرون د داعش ډلې پر ویبپاڼه اعماق اعلان شوی دی. داعش پر خپل ویبپاڼه د حذیفه عکس خپرولو سره لیکلی چې هغه د حمص په ترمل پاور سټیشن کې د نصیریا او روسانو ضد جګړې پر مهال وجل شوی دی. داعش نصیریا ټکی د اولویا مذهبي اقلیتي ډلې لپاره کاروي. د شام ولسمشر اسد هم له اولویا اقلیتي ډلې سره اړه لري. د عراق د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکو په دې هیواد کې د مې میاشتې د پارلماني ټاکنو د رایو بیا شمیرل پیل کړي دي چې دا شان د مبینه درغلیو او بې نظمۍ په سر راپورته شوی تنوع ختم کړي. د راپورونو له مخې د رایو د بیا شمیرلو کار له شمالي ښار کرکوک څخه پیل شوی دی. تیر ورځ د عراق سرکاري ټلویزیون د رایو د لسګونو صندوقونو تصویرونه ښودلي چې پکې موجود رایې له سره شمیرل کیږي. د لومړیو نتیجو پر بنسټ په عراق کې د مې په 12مه نیټه شو پارلماني انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ د شیعه مولا مقتدر الصدر پلویانو ګټلې دي. د عراق پارلمان 329 څوکۍ لري. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال کپ د 13 په لوبو کې سویډن سویټزرلند ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړې. انګلستان هم د 3 ګولونو په مقابل په 4 ګولونو کولمبیا ته ماتې ورکړې ده. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.63 روپۍ او په 1.63 روپۍ یو یورو په 1.73 روپۍ او په 1.44 روپۍ د سعودي عرب ریال په 2.80 روپۍ او په 2.80 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 3.68 روپۍ او په 3.80 روپۍ او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ غسل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 23، بنو کې 23 او 24، او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 40 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز د پاکستان د پوسټ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی دي.
پر باندې ایلس ویلز چې کله اسلام آباد ته راتله په کابل کې راغې بیان کې د پاکستان نه لګي ګیلې وی د پاکستان نه غوښتنې وی.
د خیبر د باړې کډوال وای پر روانو انتخاباتو کې د خپل ووټ اچولو لپاره ځانګړي انتظامات غواړي او زیاتوي
چې پورونه ورن شوي د خلکو کنه سر به وشوه خو په صحیح طریقه ونه شوه بس یو بزنس پښو.
او پرګنه 19 پروګرام کې په جلال آباد کې د اقلیتونو پر امنیتي مسلو خبرې شوې دي.
خو د زمونږ په مخ کې ګاډي سوځېدل، زمونږ په مخ کې خلک، زمونږ په حکومت خلکو ته ډېر لګانې چې موږ پرې ده ته ولاړې ده اصل خو وظیفه شته ده خو موږ یې پرې نه خو زمونږ خلک ډېر
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز د پاکستان له د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. پاکستان ته تر سفر مخکې ایلس ویلز په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي وو چې په افغانستان کې د امن او پخلاینې د خبرو په پرمختګ کې ګاونډي هیواد مهم کردار ترسره کولی شي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل لاور.
د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایلس ویلز د دوشنبې په ورځ کابل ته تر سفر وروسته د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو لړ مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللې وه. د پاکستان پوز اماډی کو سانګي اي اس پي ار د سې شنبې پر رسنا وخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د جګپوري امریکایي ډیپلوماټي د پوز له مشر سره لیدلی او په یو لړ موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې دي. خبر پاڼه سیاتوي چې په دغه لیدنه کې په دواړه خیزه اړیکو د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وشوې او دواړو غاړو همداشان په سیمه کې د امن او ثبات لپاره په ګډو هڅو خپله ژمنه او اراده تکرار کړه. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هیواد ته د ایلس ویلز د سفر او لیدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو رسنۍ بیا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یوې خبر پاڼې په حواله وایي چې ایلس ویلز د جولای له لومړۍ نه تر درېیمې نیټې پورې په اسلام آباد کې و او هلته یې د دې هیواد له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره ولیدل. خبر پاڼه زیاتوي چې ایلس ویلز د پاکستان په هغه عزم او اراده هم خبرې وکړې چې ګواکې په خپلو سرحدونو کې دننه موجودې ټولې ترهګري ډلې به ختموي او نوموړی د شریکو ګټو په برخه کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو په پراختیا هم بحث وکړ. دغه امریکایي ډیپلوماټي په داسې وخت کې د پاکستان سفر کړی او د دې هیواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کړي چې په دې وروستیو کې د امریکا او افغان حکومت لخوا په افغان طالبانو د خبرو اترو لپاره فشار زیات شوی دی. افغان حکومت او طالبانو له خپلو خواوو په دې وروستیو کې اوربند هم اعلان کړی وو چې د امریکا او پاکستان په ګډون یې ډیرو هیوادونو هرکلی وکړ او د دغې لړۍ د غځېدو هیله یې وښوده. خو لومړی وسلوالو طالبانو اوربند پای ته ورسو، بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی د ختمولو اعلان وکړ. پاکستان ته تر سفر مخکې ایلس ویلز په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې په افغانستان کې د امن او پخلاینې د خبرو په پرمختګ کې ګاونډي هیواد مهم کردار ترسره کولی شي، خو تور یې ولګو چې پاکستان په دې برخه کې د اړتیا وړ ګامونه نه دي اخیستي. پاکستان تل داسې څرګندونې یوازې تور بللي او دریځ لري چې ګواکې دوی په افغانستان کې سوله غواړي او په دې لړ کې د دوی په وینا وړاندې هم ګامونه پورته کړي او بیا هم ورته تیار دي.
اوریدونکو تاسو واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې او افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. دا چې د هغې سفر څومره مهم دی او دا د سیمې او د افغانستان د امنیت په اړه په دې کې د پاکستاني چارواکو سره کومې خبرې شوې دي، په دې اړه تفصیل ملک سات وړاندې په اسلام آباد کې د مشال همکار طاهر خان نه پوښتلی.
دا مهم دی چې سره د اختلافاتو د کشیدګۍ بیا هم پاکستان او امریکا یو بل سره خبرې کوي، چینل آزادی دي، سفرونه کیږي. دا په خپل باندې د ایلس ویلز سفر اوسنی پاکستان ته دا په خپل دا ښایي چې د مشورو غ سلسله روانه ده او په دې وروستو کې لکه د پاکستانی طالبانو مشر چې کړه د امریکا په ډرون کې ووژل شو په کونړ کې د افغانستان په مشرقي صوبه کې، نو بیا دلته هم یو تاثر و چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ همکاري تعاون هغه مخ په زیاتېدو دی. نو دغه یو اړخ خو د دې شته د دې سفر، لیکن ځینې مسلې داسې دي خپله باندې ایلس ویلز چې کله اسلام آباد ته راتله په کابل کې د هغې بیان کې د پاکستان نه لږې ګیلې هم وې، د پاکستان نه غوښتنې هم وې چې امریکا اوس هم د پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې تشدد په کموالي کې طالبان د خبرو نیسته پراوستو کې او بیا هغې کې مدد وکړي او بیا د افغانستان د پاکستان چې کوم مطالبه د هغې پاتې شوې ده، غوښتنه پاتې شوې ده چې د هغو خلکو خلاف دې ګامونه واخلي کوم چې د امریکا په نظر هغه په افغانستان کې د دې په اهدافو باندې د هغې دپاره خطر دی. نو دغه ګیلې معنې او هم د امریکا اوس پورې موجود دي، لیکن خبرې چې کېږي نو کېدی شي په دغه اختلافي مسلو باندې یو حل لا روزی هغه ته د دواړه غاړې نږدې شي.
که غواړې په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرې، او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلې، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
او اوریدونکو په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نیکټ ویلي چې په ملک کې یو شمېر سیاستوالو ته د دوی په وینا د ترهګرو لخوا خطر دی. یادې ادارې دا څرګندونې د نهې په ورځ د سنټ یوې کمیټې ته په معلوماتو وړاندې کولو کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې عامو انتخاباتو ته تر یوازې 21 ورځې پاتې شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې سیاستوال دې موضوع ته په کوم نظر ګوري. په دې اړه تفصیل د بوریوال کاکړ نور.
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نیکټا چارواکو د سې شنبه په ورځ د سینټ کمیټې ته ویلي چې د ترهګرو لخوا د 12 خطرونو په اړه رپورټونه ورغلي دي چې شپږ پکې سیاستوالو ته پیښته. یادې ادارې ویلي چې په دې اړه د ملک ټولو اړوندو ادارو او صوبایي حکومتونو ته خبر ورکړی دی. خو د پاکستان یو شمیر سیاستوال وایي داسې خبرونه د دوی په وینا د راتلونکو عامو انتخاباتو د متاثره کولو معنا لري. د دوی په وینا په ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي کول او امن پر ځای ساتل د ریاستي ادارو ذمہواري ده. د جماعت اسلامي مرکزي مخکښ پروفیسر ابراهیم مشال رډیو ته ویل ریاستي ادارې باید داسې خبرونه په داسې توګه ورکړي چې په عام ولس کې ویر خپره نه کړي.
په نهم تاریخ د یو میټینګ هم راغوښتی دی. خالبان هم دغه نیکټا په هډ کوارټر کې لکه ټولو سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکړی دی او هغه اصل طریقه ده چې په هغې کې یعنی د کمرې دننه خبرې اترې وشي، د هغې دپاره څه ترتیب جوړ شي او دا چې دوی د خپله طرفه په عوامو کې او په ولس کې داسې خبرې خپروي نو د دې خو ښه اثر به نه وي.
د عمومي نېشنل ګوند مخکښ او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي پوښتنه دا ده چې دا د ترهګرۍ خطرې ولې له منځه نه دي وړل سوي. د ده په وینا که چیرې د ټولو ګوندونو په سلا جوړ کړل سوی نېشنل اکشن پلان باندې عمل سوی وای نو اوس به داسې خطرې نه وي.
په 2014 کې ټولو ګوندونو کانفرنس وشو او هغې کې نېشنل اکشن پلان یا قومي منصوبه جوړ شوه ترهګرۍ خلاف هغې باندې عمل ونشو.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سینیټر عثمان کاکړ وای دا د هغو ګوندونو له انتخاباتي هلو ځلو ګرځولو یو دسیسه ده کوم چې د ده په وینا په ملکي د جمهوریت او د قانونو د حقونو لپاره رښتونی مبارزه کوي. د ویل حکومت باید له سیاسي ګوندونو سره کښېني او د هغوی په وړاندې ممکنه خطرونه له منځه یوسي.
پارتیان سره شن سر په کار دی پر دې باندې او بل دا دی د چا لخوا دی دا د ریاستي ادارو ذمواري جوړېږي چې انټرن ګورمنټ ذمواري جوړېږي چې هغه ورته معلوم دی او دا کوتونه وي دا کوم امکانات دی هغه شنډ کې هغه دغه امکانات ختم کړي د دوی ذمواري جوړېږي.
د پاکستان نگران حکومت د واک ترلاسه کولو څخه وروسته هوډ ښودلی و چې په ملک کې به ټولو سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتي هلو ځلو لپاره یو ډول فضا برابروي او په ملک کې به د شفافو انتخاباتو ترسره کېده باوري کوي. ټاکل شوی دی چې په پاکستان کې د روانې جولای میاشتې پر 15 عام انتخابات ترسره شي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوریدونکو شمالی وزیرستان کې کیو طرف ته د را روانو ټول ټاکنو لپاره انتخابي هلې ځلې په زور او شور سره روان دي. نو بل خو دغه تا وروسته یو بدمنې پیخو ځای ولست امن امان په حواله اندېښمن کړی دي چې د بدمنې پیخو ځای ولس او ټاکنو په پروسه څومره اغیزمنه کولی شي او د لړ کې کمې ذمہواری تر سره کولی شي. د مشال ریډیو همکار عمر وزیر د سیرونکو نه پوښتلی.
په دې وروستیو کې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بامي چاودنو خلک د امن امان په حواله اندېښمن کړي چې په پایله کې د ځایي ولس په وینا انتخابي پروسه هم اغیزمنه کولی شي. د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال او څېړونکي احسان داوړ وایي چې روانو بدمنې پیښو ولس اندېښمن کړي خو دولت ذمه واره دی چې دغلته خپل واک سنبال کړي.
هدفی وژنې پیښې مخې ته راغلې دي. او بیا په تیره تیره اوس په داسې وخت کې چې کله د الیکشن کمپین روان دی، دا حقیقت کې ډېرې زیاتې د تشویش وړ دي. ټولو په دې باندې ډېر زیات د خفګان اظهار کړی دی. د دې نه هم پته لګي چې دلته خلک د امن لپاره څومره زیات فکرمند دي. د خلکو اعتماد بحالول چې دي د ریاست کار دی، ریاستي ادارې چې په وزیرستان کې نن کمې موجودې دي، په کار دا دی چې دوی خپل ذمواریان په صحیح طریقه وپېژني. چې دلته اوس دوی هم دا بهانه یا دا خبره کوله چې دلته د سټیټ چې کم ریټ کې دا به حال نه دی.
شمالي وزیرستان کې 13 ورځ پر ازمه کې انتخابي جلوس باندې بامی برید وشو او بویا کې نصرګند وسلوالو د پولیټیکل انتظامیه او لیویز اهلکار په نخا کړل. د ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر موهب وزیر نمو چې د ځایي ولس د اندېښنو په اړه وپوښتل، نو دوی وویل چې د بدامنۍ روانې لړۍ د خلکو اعتماد ته تاوان رسولی، خو دغه اعتماد به حل ساتلو کې د کاندیدانو کردار ډېر مهم دی.
اعتماد بنیادی طور ډېر ضروري دی چې د ولسونو وي په ادارو باندې، راتلونکي باندې، په معاشره باندې. بیا که څه د ټاکنو یا داسې بله پروسه وي نو هغه ډېره په خپلې انداز کې سرته کېدای شي چې خلک اعتماد وبایلي. د ټاکنو دا پروسه چې کومه ده، دا به هم بېخي داسې متاثره شي لکه په تېرو وختونو کې چې موږ کتلي وو. د کاندیدانو د طرف نه په دې حواله سره لږ ډېر خوشبین یم دوی ته چې دوی به د ولس دا اعتماد تر اخره پورې بحال ساتي او د داسې ناوړو پېښو په بهیر کې د بحثو ته پرې نه ږدي.
په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې پرله پسې هدفي بریدونو بامی چاودنو د خلکو اندېښنې کسه هم زیاتې کړې، خو د سیمې ځوانان وایي چې اوس دغلته د ولس شعوري کچه سوا شوې او زیات شمېر کې ځوانان او مشران روانو ټولټاکنو لپاره چمتو دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت رابانی تیرا یہ ہر چکی
دوستان کالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې د ملي مسلم لیگ په نامه ګوند اوست الله اکبر تحریک تر سوري لاندې خپل کاندیدان ودروي. ملي مسلم لیگ دا کار له هغې وروسته کړی چې د انتخاباتو کمیشن ورته د خپل نوم له رجسټر کولو انکار وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان دې ته په کوم نظر ګوري چې هم یو ګوند په بل نوم بیا په انتخاباتو کې برخه اخلي. په دې اړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ نه اورو.
د پاکستان ملي مسلم لیگ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره یا د الله اکبر تحریک تر سیوري لاندې ټول 216 کاندیدان درولي دي. د یاد ګوند ویاند احمد ندیم اوان د پاکستان ډان روز پاڼې ته ویلي چې د دوی په امیدوارانو کې 14 میرمنې هم شامل دي. ملي مسلم لیگ د جماعت الدعوا سیاسي څانګه ده پر کومه چې د پاکستان حکومت بندیز لګولی دی. اوس پوښتنه دا ده چې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان د داسې کسانو پارلمان ته تګ څنګه ارزوي. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي که د ملي مسلم لیگ په نامه د ډلې غړو خپل فکر بدل کړی وي او د ټوپک پر ځای پر جمهوریت باور لري نو بیا خو مسله نسته، خو که دوی اوس هم پر خپل پخوانی دریځ ولاړ وي نو بیا یې پارلمان ته تګ ناوړه پایلې لرلی سي.
دوی هغه هلته پرېږدي او وایي چې یاره مونږ خپل دا خبره کوو، پر امنه طریقې سره کوو، څوک یې خلاف لري هغه خپل حق لري. نو سر په سر دا خو ښه خبره ده، خو آیا دوی دا پرېښودل؟ مختلف قسم کا مینورٹی چې کوم دي، شادیانیان دي یا شیازان دي یا ایون په سودي دغسې مختلف مسلکونه دي، هغوی چې دوی جارحانه رویه لري.
په پاکستانی ټولنه کې پر سخت دریځي نظر لرونکی لیکوال ډاکټر خادم حسین وایي هسي خو په انتخاباتو کې درېده یو جمهوریت حق دی، خو مهمه دا ده چې دا ډله اوس څه دریځ لري. د د په وینا کې رښتیا هم جمهوری فکر خپل کړی وي خو ښه خبره ده ګنې نو د د په وینا پارلمان ته لاره پیدا کول یې خطرناک کېدای شي
که دغه نی اختیار کړي نو دا بیا یو سټریټیجي ګڼلې کېدای شي یو حکمت عملی ګڼلې کېدای شي چې پارلمان ته ورسي او بیا د پارلمان په بنیاد د تشدد لارې یا د وسلو والی د لارې د پرېټ ملیشیا یا د نجي شخصي جهاد د لارې خپل اهداف ترسره کوي یا هغه ځای کې خپل اثر جوړوي نو دغه بیا ډېر خطرناک عملی
د یادونې وړ ده چې ملي مسلم لیگ د لشکر طیبه ډلې پخوانی مشر حافظ سعید جوړ کړی و خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یا د ګوند په توګه له رجسټر کولو انکار کړی و د دې لامل دا و چې پر حافظ سعید تور دی چې په 2008 کال کې یا د هند په ممبئی کې بریدونه کړي و په کوم کې چې 364 زیات کسان وژل شوي و
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئے
اوریدونکو د باړې تحصیل خیبر ایجنسی زیات تر بې کوره شوي خلک په خبر او نوخار ضلعو کې د کډوالۍ ژوند تیروي خو بیا د دوی هغه د کډوالۍ پخوانی حیثیت نه دی پاتې شوی اوس حکومت لاړخه دغه کډوالو ته هغه مراعات هم نه ملاویږي د تحریک متاثرین باړه په نوم د دغه بې کوره کړل شو خلکو یو تنظیم جوړ کړی دی او دوی غوښتنه کوي چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره دوی لپاره ځانګړي انتظامات وکړل شي پدېړه نور تفصیل پدې رپورت کې و
دا نه پورت پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته دا وینا په محل د تحریک متاثرین باړه تحصیل مشرانو وویل چې دوی به هغه کاندیدانو ته اوټ ورکوي چا چې دوی سره د کډوالې په وخت مرستې او ملاتړ کړی وو دا باړه تحصیل خیبر ایجنسی زیات تر کډوال اوس هم د نوخار په جلوزو کیمپ او پیښور کې د کرای په کورونو کې اوسیږي په دې کړه د تحریک متاثرین یو مشر مشال ریډیو ته وویل
زموږ ګل شریف نمره زه جنسه سره تعلق ساتم بڑا خیبر ایجنسی زمون گوٹ چکم دے بر رہے خیبر ایجنسی کے رہے دلتا زمون گوٹ چکم دے علاقہ سرکار لنرے رہا وقت ہے زمون خو دلتا کی آغا خلق پاتی شیو چی رچا کورونا ڈیمیج ری بلکل پزمکہ باندے پراتے ری 5000 خلق آسے نورم دیر سے واری آغا کریو باندے پاتی کی گی خو مونگ دا غوارو گنا چی را مونگ تا کا چی ر دا غم ملاو شوی والتا کی
دا باڑ تحصیل بے کور خلکو دا هم اویل چې خیبر ایجنسی کې زیات تر سیمې لا تر اوسه پورې آباد شوی نه دي او هلته د ژوند بنیادی سہولیات لکه د سکول اوبه بجلی سکول او سړک نشته
د ما تعلق د باڑ خیبر ایجنسی نه دی نامدار مې نوم دی د تحریک متاثرین صدر یم نو پزرگاو خلق وسم به کوره دي متاثرین دي دا سیلو کې ست چا وسم نه سي حکومت اټه کړې چې متاثرین دي وزي کنه و پسی کړی و کنه ال تل کې سپنی یو مساله دالو بل مساله دالو چې کورونا ورن شوی خلکو کنه سر به وشو خو په ستای تر کو نه شو بس یو بزنس وشو حکومت د پیل کو چمتا پجلو زوی کې یو پولیس سټیشن جوړ کړی نو د خلکو ته به ستونزه کم شي و طرف ته ګرمې زو بل طرف ته وسته هغه ځا چې بر سي لارن پولیس سې چې راش کې جوړته
دا شان یو بل کډوال اول چې راتلونکو ټاکنو کې با قبالي ځوانان او زنانه هم خپل ری اچوي او په کار دا چې د زنانو د پاره د اوټ اچولو خصوصي تنظیمات وکړي شي
بالکل جی ځوانانو او د یوت پکې تقریبا 50-60% پورې کردار دی او دا ټول متحرک دي ان شاء الله دا د زنانو تر نه اوټخه کوي او ان شاء الله نوجوان مم کوي ټول با چې کوم مونږ اوټر لیست شوی دي چې کوم زینو کې موړته کاغذ بره تیرا کې کدلته متعلق ان شاء الله چې ټول بل
دا یادونه دا چې دا خیبر ایجنسی او نور قبالی سیمو بے کوره خلک د نوخار جلوزو او نور کیمپونو کې تر ډیره وخته پورې آبادو او دا دوی د پاره الیکشن کمیشن په 2014 ټاکنو کې په کیمپ دننه ځانګړي انتظامات کړی وو
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یا ویش شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555
تاسو مشال ریډیو ته اوګي اوریدونکو د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي لن خبرونه د شاهین بنیري ناور.
دې وخت مهم خبرونه د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیالي وزیر ایلس ویلز پرون په راول پنډه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی دی او دغه سره د سیمې په امنیت او د پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ په موضوع خبرې کړې دي. په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو پر ریاستي ادارو غږ کړی دی چې د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه دی داسې خبرونه نه خپروي چې په ولس کې یره خوره شي. پرون په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې نیکټا چارواکو د سینټ غونډې ته ویلي وو د وسلوالو لاړخه د 12 ګواښونو راپورونه ورته ترلاسه شوي دي. د باړې د تحریک متاثرین ډلې مشرانو غوښتلي چې حکومت دې ورله په پېښور او نوخار کې د انتخاباتو لپاره ځانګړي پولینګ مرکزونه پرانیزي. په باړه کې د پوځي عملیاتو او امنیت د خرابې وضع له کبله اوس هم ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره دي. د پنجاب په لاهور کې د بارانونو له کبله د یو شمېر کورونو چتونه راپریوتي دي او د بجلی د کرن لګېدو له وجې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د شبقدر په سرو کلي کې د یو هوټل چت را غورځېدو په پیښه کې 4 کسان ژوبل شوي دي. د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وایي د روان کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر څه باندې 3.5 لکو ته رسېدلی دی. د ایران او نړۍ د 500 ځواکمنو هیوادونو د بارنو چارو وزیران د روانې میاشتې په شپږمه نیټه په ویانا کې سره ویني. د شام په حمص صوبه کې د داعش ډلې مشر ابو بکر البغدادي زوی حذیفه البدری وجل شوی دی. او د فوټبال په نړیوال لوبه کې په 13 شپې په لوبو کې سویډن سویټزرلینډ ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماته ورکړې ده.
او اوس هم راځو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو ته. په دې پروګرام کې تاسو د نړۍ خوندور معلومات او د دې سره سره د نوو فلمونو په اړه معلومات اوریدل شي. جوړونکي زموږ همکار ګل ایاز دی.
د مشال اړوي 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان پر نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې پاکستان با یو خلای جاز په جولای میاشت کې خلا ته لیږي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په هیواد کې د نن جوړ 215 کیلوګرام وزن لرونکي پاک TS-1 نومي ابزرویټری سټلایټ په جولای میاشت کې خلا ته لیږي. په دې مصنوعي سیاره کې حساس آلات او کیمرې لګېدلي دي. دا سټلایټ په خلا کې 415 کیلومیټر په فاصله کې موجود وي او د لمر سترګې په حساب په خپل ځای بدلوي. د بارونو چارو وزارت د معلوماتو تر مخه دا ریموټ سینسینګ سټلایټ RSS په نامه سټلایټ په مرسته به د ځمکې خدوخال جاج اخلي او مادني زیرمو اندازه به لګوي. د سره سره به سټلایټ کې لګیدلي آلات به په موسمونو کې د بدلون جاج هم اخلي. د دې سټلایټ په مرسته به د واورې ګلیشیرز ویلیدو په ځنګلونو کې د اور لګیدو عوامل او د سره تړلي نور مسایلو جاج اخستو کې هم ډیره مرسته ترلاسه شي. ډان وسپانی په رپورټ کې راغلي دي چې دغه سټلایټ نور فعال او غیر فعال کارونو ترلاسه کولو صلاحیت هم لري. پاکستان په 2012 کال کې له چین نه د سټلایټ لاري ټاکلو ټکنالوژي ترلاسه کړې وه. بلخوا هند له 1970 کال راهیسې دغه قسمه سټلایټ خلا ته د لیږلو سلسله جاري ساتلې ده. د چین په جنوب کې د زناورو د خپو قدیمی نخې موندل شوې دي. داسې ویل کېږي چې دا نخې 450 کروڑ کاله زړې دي خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا نخې د کوم زناور دي. دا فاصل یعنی لرغونی آثار د دوو قدمونو د قطار نخې دي. د لرغونو آثارو پوهانو په خبره دا د زناورو تر ټولو زړې نخې دي. دا نوې تحقیق د چین یوې څېړنیزې ډلې کړې دي او دا په ساينس اډوانسز نومې مجلې کې خپور شوې دي. د محققینو په خبره دا خبره حتمی نه ده چې دا د زناورو د دوو خپو نخې دي، خو د دې امکان هم موجود چې دا نخې د بای لیټرن زناور وي. بای لیټرن د زناور هغه نسل وو چې بیرونی اعضا په جوړو کې وو او دا هم هغه ډله ده چې دا وخت په نړۍ کې ځلې اقسامو په شکل کې په ډیر شمیر کې موجود دي. دا مدنه د چین په جنوب یانګ 3 جورج کې شوې ده. په دې تحقیق کې شامل یو لیکوال جی چین ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې پخوا هم داسې قسمه موندنې شوې وي چې شاوخوا 10 میلیونه کاله زړې وي. د سنگاپور هوایي جاز کمپنۍ د نړۍ تر ټولو اوږد سفر کوونکو پرواز کولو دعوه کوي. د سنگاپور ایرلاینز تر مخه د روان کال اکتوبر میاشت کې بعد د مسافرو یو جاز له سنگاپور د امریکا نیوجرسي ریاست ښار نیویارک پورې پرواز کوي. دا پرواز به بغیر له وختي وي او دا به 19 ګڼټي وي. دا وخت په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر ریکارډ د قطر ایرویز سره دی چې له دوحا نه د آکلینډ پورې تر 19 ګڼټو پورې سفر دی. په روان کال کې قنتاس ایرلاینز بغیر له وختي پرواز کړی و چې له پرت نه لندن پورې و. دا سفر 19 ګڼټو و. سنگاپور ایرلاینز له 2014 نه تر 2013 پورې د سنگاپور چانګ هوایي اډې نه نیویارک پورې نړیوال هوایي سهولت ورکولو، خو د تیلو په بیو کې د اضافې له وجې دا سهولت بند کړ شو. خو سنگاپور ایرلاینز د ایربس یعنی د مسافرو لوی جاز ماډل معرفي کړی دی. دا هوایي شرکت به له سنگاپور تر نیویارک پورې بغیر له وقفې په تجارتي بنیادونو سفر کوي. د سنگاپور ایربس یو وایند وای چې په موجوده دور کې د جهازونو پرواز کوونکو په مقابله کې د اوږد سفر کولو صلاحیت لري. د سماجی رابطو مشهور اپلیکیشن واتس اپ صارفین لپاره تر ټولو مهم فیچر گروپ کالز یعنی د دوو نه زیاتو کسانو ترمنځ د ویډیو او آډیو کال کولو فیچر معرفي کړی دی. اوس به د واتس اپ صارفین کولی شي چې خپل ملګرو سره په یو ځای خبرې وکړي. دا وخت دا په بیټا ورژن یعنی په تجرباتي بنیادونو دی، خو وروسته به په مکمله توګه معرفي شي. دا وخت په بیټا ورژن کې په یو وخت کې څلور صارفین په یو ځای ویډیو او آډیو کالز کولی شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Pramita, my view.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس آفیس کې فلم جوراسیک ورلد فالن کینګډم په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې انکریډبلز 2 په دویم نمبر دی چې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې فلم اوشن 8 په دریم نمبر دی چې د 115 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې د سلمان خان فلم ریس 3 په لومړي نمبر دی چې د 168 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې فلم جوراسیک ورلد په دویم نمبر دی چې د 280 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم ویری دی ویډینګ دی چې د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما وتیل اداکار ډینزل واشنگټن نوی فلم دی ایکولایزر 2 لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی او دا د ایکولایزر سیریز دویم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2016 کال کې نمایښت لپاره وړاندې شوی و. په فلم کې ښودل شوی چې ډینزل واشنگټن د خپل ملګري د وژلو بدله اخلي. فلم دی ایکولایزر 2 به د جولای په 6 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
You know her name?
No, sir.
Her name is Amy. Give me your left hand. You ever see Star Trek? Very good. 5 stars for Amy.
Hey, you should let somebody else do this.
Like who?
Anybody.
You're right. I guess anybody could do it, but nobody does, Miles.
It's great you're helping all these random people. Stay off the radar.
They killed my friend. So I'm going to kill each and every one of them. The only disappointment is that I only get to do it once.
It's a mistake to go to war with them. They're highly trained.
They're going to war with me.
Who are you?
Your father, your mom, they just didn't... I punish the guilty. You're lucky. They give you the opportunity to do the right thing.
د هالیوډ سینما مشهور فلم دی جنگل بک مشهور کردار موګلی باندې فلم جوړ شوی دی او د دې فلم لومړی ټریلر هم خپور شوی دی. د اداکار او فلم ساز انډي سرکس ژمنه کړې وه چې په فلم کې به د موګلی د ژوند هغه اړخونه ښودل کیږي چې څنګه ګیدړانو په ځنګل کې موګلی لوی کړی وو. په فلم کې د موګلی کردار روهن چند کړی دی. په فلم کې مشهور اداکاران کریسټین بیل او بینډیکټ کمبربیچ کردارونه هم شامل دي. فلم موګلی به د اکتوبر په 19 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
I've only heard stories about the jungle. I lived in a king's palace in a cage just like this. I bit and I scratched and I spent my entire life fighting. Until one day, I just stopped. And I gained their trust. little brother. How you've grown. I looked you in the eye and saw no fear. I believed that one day you would bring peace to the jungle. But you have become a man now, Bogey.
I'm not a man. But neither am I a wolf.
I think we can both agree, Mowgli, that you are something the jungle has never seen before.
د هندي سینما مشهور اداکار عرفان خان نوی فلم کاروان لومړی شریک خور شوی دی. په فلم کې د دریو کسانو قصه ښودل شوې چې په سفر وي. دغه درې واړو کسانو سره یوه بده پیښه شوې وي او یو ځای سفر کوي. فلم کاروان به د اگست په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
هلو
سر، میں آجا ٹریول سے بول رہی ہوں، کیا میری بات مسٹر اویناش سے ہو سکتی ہے؟
سپیکنگ
سر، آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے.
کیا؟
ہم نے کمپنی کے خرچے پہ باڈی آپ کو بھجوا دی ہے. اپنا ٹائم دینے کے لیے دھنیہ واد.
ہلو पानी गिरती शौकत, मेरे फादर की डेथ हो गई.
कैसे?
एक्सीडेंट. गंगोत्री के दर्शन करने जा रहे थे और
यार अल्लाह मियाँ से मिलने जा रहे थे. अल्लाह मियाँ ने अपने पास ही बुला लिया. सच में ये तुम्हारा अब्बा जी?
अगर कंसर्न में दो ही बॉडीज आई थी तो मतलब किसी और के पास मेरे फादर की बॉडी होगी. वो बॉडी कहाँ गई?
कोची.
कोची कैसे पहुँच गए? हाँ, इनका कोई मिक्सअप हो गया.
पता कर लो मरे भी है कि नहीं.
उसका कॉलेज कहाँ है? मैं ऊटी चला जाता हूँ. रास्ते में ही है.
ऊटी रास्ते में नहीं है भाई, मैयत पे रोमांस मत कर.
चलो ड्राइवर. एक्सक्यूज मी, व्हाट द हेल डिड यू जस्ट से?
बेटा अंग्रेजी में फिर बदतमीजी करने की कोशिश की ना, नानी के साथ इसी डब्बे में घुसेड़ दूंगा समझी.
इज दिस गाय फॉर रियल? झगड़े तो होते रहते खोते रहते.
मैं आपसे फाफे मिल लूंगा. कहाँ मिलना है?
कोयम्बतूर.
कोयम्बतूर आधा रास्ता नहीं है, उल्लू बना दिए. रोती भी औरत भी और दूध वाले भी, कभी भरोसा नहीं करना चाहिए.
देखिए सारे बंधु आपको लेके.
د هندي سینما مشهور اداکارانو انیل کپور، ایشور رائے بچن او راج کمار راو نوی فلم فنی خان لومړی ټریلر خپور شوی دی. د انیل کپور او ایشور رائے بچن آخري وار په تال فلم کې یو ځای کار کړی وو.
فنی خان اس نام کے کئی معنی ہوتے ہیں، کلاکار، فنکار، سنگر، جادوگر یا کوئی کمال کا ہی بیوقوف. بس جس کے ساتھ مزہ آ جائے نا اسے کہتے ہیں فن خاں. لیکن یہ کہانی ایک ایسے فن خاں کی ہے جس نے اس نام کی کہانی ہی بدل دی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
اوس هم رازو 19 پروگرام پر غنی تا د نن په پروگرام کې د افغانستان په جلال آباد کې د اقلیتونو پر امنیتی او ټولنیزو مسلو خبرې شوې دي. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکارا انیسا اجمل جوړوي.
Thank you.
په پرګنې خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنه. اوریدونکو د جولای په لومړۍ نیټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په برید کې لږ تر لږه 19 کسان وشل شو او ګڼ زخمیان شول. په وشل شوو کې 19 تنه ایندوان او سکان وو. د ننګرهار امنیا کمانډان جنرال غلام سنایی ستانگزی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویلي، موټر بم برید هغه مهال شوی دی چې افغان ولسمشر د جلال آباد په سفر وو. دی وایي د ایندوانو سکانو مشران له ولسمشر سره لیدو ته وربلل شوي وو. حکیم اجیت سنگ چې د 38 کلن ورور او 50 کلن اوخی په ګډون یې شاوخه 45 خپلوان په دې پیښه کې وشل شوي، وایي برید د دوی ګڼ مذهبي مشران هم وشل دي. د وشل شوو کسانو د دعا مراسم د جولای په دریمه د جلال آباد په مرکزی درمسال کې ترسره شول چې پکې دولتي چارواکو ګڼو خلکو ګډون کړی و. اجیت سنگ وایي د چاودنې غږ اورېدو سره د پیښې ځای ته منډه کړه.
ډېر بازار ته خور جاري پوښتنه به کوه. کله چې دلته درز وشو مونږ په منډه چې لاړو چوک ته، زمونږ ګرمسال ته او چوک کې مخابره ته غونډې 15 دقه لاره ده، شاید تاسو ته به پته وي. کله چې هلته مونږ ورسېدو امنیتي کسان لارې بندې کړي وو، څوک یې نه پرېښودو. زمونږ په مخ کې ګاډۍ سوځېدل، زمونږ په مخ کې خلک، زمونږ په حکومت خلکو ته ډېر ژړاګانې وکړې چې مونږ پرېږده، ته خو ولاړې ده، اصل خو وظیفه شته دی، خو مونږ یې پرېنښودلو. زمونږ خلک ډېر په 15 کسانو کې چې بعضې لګېدلي وو، دوی بې هوشه شوي وو. دا درز سره دا د بند درز سره دوی بې هوشه شوي وو، پکې پراته نه زخمیانو نه بولو. دا ډېر وخت پکې وته وایا ګاډۍ
اجیت سنگ سیاتوی په جلال آباد کې سکان د تعلیم، صحت او د ژوند بنیادی سہولتونو په برخه کې یو شمېر مشکلات لري. نو سکانو غوښتل چې ولسمشر اشرف غنی سره وویني او ورته ستونزې وړاندې کړي، خو نوموړی وایي دې کسانو ته معلومه نه وه چې خپل ژوند به پیلي.
خورجانې چې دا ولسمشر اشرف غنی صاحب راغلی وو، د ښاغنه زمونږ خلک غوښتل چې دوی سره ملاقات وکړي. زمونږ باندې د مشکلاتونه دي چې د زیات مشکلاتونه به سبب دوی کلي تلته خپل مشکلاتونه دوی سره مطرح کړي چې دلته زمونږ خبره وه پکې غادي زمونږ ماشومانو تعلیم لپاره دوی تللي وو. زمونږ ورځ په ورځ دلته ستونزې زیاتوي، امنیتي امنیت درېګانې ستونزې زمونږ ډېرې زیاتوي. دوی خلک غوښتل چې هغوی سره وګورو، زمونږ ماشومان چې دا مکتب ته دي، دا شخصي حکومتي مکتبونه دوی نه شي تللی، شخصي مکتبونه کې دوی پازاوي یا دوی پازاوي. ماشومان آئندہ کلچر وسط جوڑی گی، دا وطن کو مونگنا خدمت واڑی، دا مطلب کو سبا مونگنا ڈاکٹران واڑی، انجینئر واڑی، دا خلق کو سبا بے تعلیم پاتے کی یہ وشتم پیڑے روان دے، زمو ماشومان دا بد بختی کی روان دی. دی وقت چ ولس مشن سرکینی خپل لگا گمراجی کی وسر چ ولس مونگ دی کو بعد حالات کی روان دی، دوی اخر بس جوڑی گی. تو کہ ما خبرات چ رسیدلی دی، بس لو گاڑی یو روان دی بنے تیاری شوے.
اجیت سنگ وایي چې پیښه د امنیتي ځواکونو د بېغورۍ له امله شوې ده. خو د ننګرهار والی حیات الله حیات چې د تعزیت لپاره د جلال آباد ښار مرکزی درمسال ته ورغلی و، ژمنه وکړه چې پیښه تر جدي څېړنې لاندې ده. نوموړی زیاتوي که امنیتي منصوبینو په کې غفلت کړی وي، هغوی ته به هم سزا ورکول کېږي.
دا ابي خبر سيړو موږ دې لپاره پلاوه تا کله ده چې چیرې دې من له خوانه کما کمیو کاستی و هغه تاسو سره شریکو او هغه څوک هغه کمیو کاستی شو وی هغه په جزا باندې.
اوتار سنگ خالصه د سکانو د ټولنې مشر او راتلونکي ولسی جرګې ته کاندید او د دوی د ټولنې لومړی مرستیال راجیت سنگ د وژل شوو اندوانو سکانو په منځ کې دي. اوتار سنگ غوښتل چې د خپل ولس خدمت وکړي. د اوتار سنگ د ژوند په اړه زموږ د همکار ابراهیم صافی دا رپورټ اورو.
او تر سین خالص خپل خلق ته تر خدمت و نه رسید. پلوان او مینوالی نن په نشتون اوخته کولیبی او تار سنگ دا هندوانو او سیکانو لخوا ولسی جرگی تا یوازنه کاندید بو.
ما دا پارا ملت مهم ده، ما دا پارا خورا مهم ده، ما دا پارا دا خلکو سر انسانیت مهم ده، ما دا پارا دا خلکو دا پارا قربانی مهم ده. سده قربانی ورکم خلکو تا تا سه دا خپلا خلق هر ملت سده هر جب سده هر قوم سده تا دا هغا مشکلاتو دا پارا قربانی ورکو تا سه دا خلق دا مشکلاتون اخلاص کو او دا غا وطن کسی دا حالات روان ده. باید در سره مسلمانان رو نه سره یو جاشو او تا دا وطن دا پارا سولا امنیت راولو او دا خلکو دا پارا خدمت و گستا دا غا جنجالونا او دا مصیبتونا خلاشی.
پر سیکانو او هندوانو دا غا بیساری حملی دوی دا خپل امنیت پارا اندیکمن کردی دی.
ډیر غټ ضربه ده چې مونږ افغانستان هلیونوت سکھ خلکو ته رسیدلې او ټول خلک د بیخي د حد اندازې نه زړمات شوې دي او نور مونږ تمه هیڅ نه لرو، نور مونږ کوم امیدواری نه لرو چې مونږ په افغانستان کې پاتې شو. مخکې مو شهیدان ورکړی دي، مخکې مونږ تباه شوي وو، ځمکې مو ضبط شوي وې، مشکلات نو خدا ټولو ته مونږ بیا هم یو ځلې چې مونږ ته په ولسي جرګه کې کرسۍ ورکول، یعنې اعلان شو چې مونږ تاسو ته کرسۍ ورکو، خدا ټول الیونود یو ور بیا ژوندې شوی وو چې زمونږ ته بیا به مونږ حق او حقوق هر شی مونږ ته به ورسیږي. خو مونږ د دې روزه فکر نه وکړې چې مونږ باندې به داسې و غم راشي چې دا کرسۍ به مونږ نه پاتې شي او ټول مشران به مونږ نه لاس نه لاړ شي.
داعش وسلوالې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت منلی دی.
اجیت سنگھ وی په جلال آباد کې د سکانو شاوخوا اویا کورونه دي او دغه سی بیا د افغانستان په نورو سیمو کې هم لږ ډیر سکان مشته دي، خو د بعضې سیمو نه د امنیتي ستونزو له امله هند او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. په جلال آباد کې مشت سکان وای چې د غلطه د شمشان گاډ او مذهبي ځایونو د نشټوالي مشکلات نه لري، خو د تعلیم، روغتیا او امنیت په برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو غړي مولوی حبیب الله د اسلام له نظره په سکانو د برید ناروا وګڼه او زیاته کړه چې د جلال آباد سکانو هندوانو سره له اوږدو کلونو راهیسې ښه تعلقات لري او تل یې پاللې دي.
دا زمونږ د اسلامی شاعرو د اسلامی قوانینو کې دی دا اجازت نه ورکوي چې اهل عظمت نقصان رسی، بلکې تاسو زمونږ سره پالې خبرې کې د دې مملکت خلک
الته ولسمشر اشرف غنی د جولای په لومړۍ نیټه په شاهي ماڼۍ کې د ننګرهار له بیلابیلو قومونو سره د لیدو په وخت وویل د سولې په اړه د هیچا منفي نظر نه مني. نوموړي وویل د افغانستان څلوېښت کلن تاوتریخوالی پای ته رسول یې دنده ده.
سلویک کالا جنگ بست، ما تا جنگ پا میراسو رسید، اما وجیبه داده چه دا جنگ پایته او رسو. ملی اردونه ما ننکو، دایشم خوته کو، عملیاتونم خدی، اما پولیس من انگرار که بریالای مبتو.
په کابل کې د امنیتي چارو په نصر الله ستانکزی بیا وایي چې افغان حکومت اقلیتونو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی او دا خلک هغه حقونه هم نه لري چې آئین ورته ورکړي دي.
اول خو تاسو سره باید ووایم چې هغه اقلیت یا منارټي سکان او لوان په افغانستان کې ژوند کوي. د افغانستان په تیرو جنګونو کې بیا په خصوص د مجاهدینو د حکومت د راتګ سره دوی ته اړ شول چې خپل مالونه پرېږدي او له هېواد نه بهر وتښتي. هغه ډېر کم شمېر پاتې دي متاسفانه چې خواشنۍ سره چې د دوی په حال کې هم کله کله جفاوې کېږي. یو یو دنه دا وروستۍ پېښه ده او دا په واقعیت کې سکانو ونډوان د افغانستان سیاسي چارو کې له پخوا زمانو نه لاس نه درلودلې، یوازې تجارت او بزنس کې د مال نه زره نه تڅوک عوامل کېدای شي. او دا چې د افغانستان جمهور رئیس په همدې ورځ په جلال آباد کې د افغانستان د دولت مخالفینو یو اتک وکړه او خپل یو غږ وایست او خپل قدرت یې وښوده، نو ښایي چې دوی د هغه ښکار شوي. ګوره دا د قانون له مخې د افغانستان د اساسي قانون یا آئین له مخې دوی عین برابر حقوق لري لکه نورو وګړو. د افغانستان دولت مکلف دی، نور دولتونه لکه د پاکستان دولت مکلف دی، دوی ته د مذهبي ازادي ورکي، دوی ته د تعلیم زمینې مساعدې کوي، د کار، د روغتیا، د سفر ټول هغه حقوق چې یو عادي مسلمان وګړي لري دوی هم قانون له مخې لري. ولې دوی که اسلامي دولت کې ژوند کوي او د اسلامي دولت قوانین مني.
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خبرونه. په نننۍ خبرونه کې مو د افغانستان د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جولای د لومړۍ نیټې د برید په اړه خبرې کولې چې پکې ګڼ سکان او هندوان هم وژل شوي دي. که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
Nare 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 nare